ورځي تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله مخبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤلو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې بېلابېل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغو چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهر وو. نوموړی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یو خو دا چې اوس د ژمي موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتېږي. د بازار خاصیت دا دی د هر شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړېږي.
د غرس په ژمي کې د برښنا پرچاوي د اثارو غیر ثابته بیه د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیه اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزی چې د مشرانو جرګې غونډې ته بلل شوی وویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د 1.5 لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به یې دا ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزی وویل چې افغانستان هر کال 4,00,000 ټنه ګازو ته اړتیا لري او د دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیرې لري، خو د تیلو لپاره د ده په وینا کافي اندازه ذخیرې سته او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي متوجه. په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل عامل د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشرانو جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق هم ورغوښتی وو. ښاغلی صدیق نامني او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړی همداراز وویل
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل نامني ده چې ورسره زیاتره خلک کوښښ کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنیو اسعارو د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران شوي دي. دوی همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو د بیې د لوړېدو په وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د اړوندو مسؤلینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسوه څو دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وویل
تقریبا 5 تنه ممتنع، 3 قانع او پاتې ټول مخالف. نو د موین صاحب رئیس صاحب او د غراز د بانک د رئیس څرګندونې د قناعت وړ نه وي.
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزې کړې چې په دې برخه کې نوی 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 24 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یوه 3 ورځنۍ مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د کاروونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره پکار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابرات وزیر دا هم وویل هسې کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور ترڅنګ دولت هم خپله ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي، خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې یا نیمګړي او یا ورته تروسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نس بیا امنیت پیدا شي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، ډېر دوداسته ولسوالۍ کې، بیا نږدې ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې وروره باید ټول ولسوالۍ ته دا رسېدګي وشي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤل امید الله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډېر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموشې شوې دي، نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدیل په ډول باندې راوړو. ټولې ولسوالیو کې سلام انتنونه ودرو په امن ځایو کې، تر څو د دولتي شرکت، د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابراتو وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دي وړاندې کړي. او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالمو رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا یې بیې هم راټیټې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل د پوهنتون لسګونو استادانو د حکومت د هغې اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې دغه پوهنتون د زړه د ناروغۍ یو څېړنیز مرکز خصوصي سکتور ته سپارلی دی. د کابل د پوهنتون محصلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو، د عملي زده کړو زمینه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولی دی چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوي دي. تفصیل د یوسف خانزادان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې هر کال د محصلینو جذب د ډېرېدو او د علمي امکاناتو د پراخېدو ژمنې کېږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کېږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې راهیسې له دې امله ټولګیو ته نه ځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او محصلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره وه، نور به د زده کړو ځای نه، بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زبیده انوري ژواک د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ پرله چې پوهنځایونه ډېره زیات ده، محصلین هم زیات ده، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو لخوا ډېره تنګه کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې هلته هم جوړ شوی د څو زورمندو لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون ده او ځمکې تعمیر تور شي، یعنی پوهنتون په خپلو پیسو اخیستی، هغه غواړي چې خپل واخلي او دود د دې د پیکر بیل کړي.
د طبي پوهنتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخته چې حکومت خپله پریکړه بیرته وانخلي، محصلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. له دې سره دا لومړی او ممکن اخیری ځل هم نه وي چې د کابل د طبي پوهنتون یوه برخه د دوی له اختیار وایستل شي. د دغه پوهنتون استادان وایي چې له دې وړاندې د علي آباد فرانسې طبي انسټیټیوټ او اتاتورک روغتونونو او د پولیسو کنډک جوړولو لپاره د دغه دغو پانتون ملکیتونه کم شوی دی. په ټوله کې محصلین دغې ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراضه څومره راضي دي. دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي، په تعقیب به یې خپله محصلین لاریونونو ته راووځي.
نوم یې صفي الله عمری ده، د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصل یم. دلته موږ د قلبي تحقیقاتو په نامه یو مرکز لرو چې د اکامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په طبي پوهنتون په چوکاټ کې موږ پراکټیک دوره زده کار کوو. یعنی د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او ډېر د څېړنو لپاره یو ډېر مهم مرکز موږ دلته اول درسو راتللو.
د کابل طبي پوهنتون شپږ پوهنځۍ لري چې پکې شاوخوا 4,500 محصلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویان صفي الله جلالزی: موضوع د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده، یوه کوچنۍ ستونزه ده، خو استادانو یوه اندازه جدي نیولي. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل طبي پوهنتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هېڅ قیمت د پوهنتون دا برخه له لاسه نه ورکوي او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبري ساعت اورئ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل هند ته ولاړه. د کرکټ بورډ مسلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځېده. دغه درې اړخیزې 500 اوره سیالۍ د افغانستان، هندوستان او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نومبر په 6مه به پیل او د همدې میاشتې تر 10مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې وړتیا لري چې هند ته په خپل کور او ګاونډي هیواد بنګلادیش ته هم ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
دغه تنکی ځوانان چې نن هندوستان ته روان دي، بنگلاديش او د هندوستان سره لوبې کوي، دوی پوره چمتووالی نیولی ده. دوی د دې جوګه دي چې هندوستان ته په خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل ګاونډي کور کې ماتې ورکړي.
د ښاغلي دانش په خبره دا 15 ورځنۍ سیالۍ دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه سیالۍ وکړي. دانش وایي د افغانستان لومړۍ سیالۍ د هندوستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په 6مه نیټه به ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولی او هڅه به وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې ښې سیالۍ ترسره کړي. د دغې لوبډلې یو لوبغاړي نوین الحق ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره یوه ښه موقع ده، باید هڅه وکړي چې ښه وځلیږي.
دا خو ډېر ښه موقع ده انډر 19 ټیم لپاره، ځکه چې په جنوري کې تقریبا یوه نیمه میاشت پاتې ده ورلډ کپ لپاره. دې لپاره مونږ ډېر ښه تیاری کیږي او دا ډېر پیاوړي میچونه دي او پیاوړي لوبډلې دي، مونږ لپاره به ډېر ګټه ولري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندوستان د سفیر مرسیال وایي افغان ټیم به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللې او په هغه هیواد کې خپلې دوستانه سیالۍ پیل کړې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله په داسې حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی. په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې د دغه پروګرام په عملي کېدو سره به په هیواد کې د په لسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کېږي چې
د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي. ومرودل چې په غزنی کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي. د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل او موسکو هم تایید کړه چې نسکوره شوې مسافر وړونکې الوتکه په مصر کې تروریستانو راغورځولې وه.